افغانستان کې د سهار لس بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورغیست. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د رادیو مجلې پروګرام ته ځنګړې سوي. خو ځینې راپورونه هم خبرو او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منسوبي ویډیو په اړه څېړنه کوي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي. د بدغیس چارواکي وایي چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو د غذایي اعتصاب پر مهال د ایران د یوه سیاسي فعال مړینه وغندله. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ساحوي دفتر وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دغه دفتر رئیس وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د خسارې د جبران د قانون پر طرحې کار روان دی. صبرینا حمیدی هیله څرګنده کړه چې دغه قانون تصویب به د جګړې شکیل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته اړ کړي.
کمیسون د جبران د خسارې د قانون باندې کار کوي چې مساویده ترتیب ده. هغه کسان د جبران د خسارې قانون هم شاید بایسته دي شي چې په دغه ګراف کې کموالی راوړي، ځکه که یو چاته په دې باندې پوه شي چې ما ته د دغه عمل نه خساره اړول کېږي، یا هغه ارګان په دې باندې پوه شي چې زما منسوبین دا کار کوي، خساره به ارګان ورکړي یا به فرد ورکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشرې صبرینا حمیدی وویل په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو تر څنګ د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بادغیس چارواکي وایي په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي. د بادغیس د ولي ویان جمشید شوهابي ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د مرکز قلعه نو په مربوطاتو کې سوي. ګډو امنیتي ځواکونو په میل منجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلوالو مخالفانو سره ونښتل. په دې جګړه کې اووه وسلوال مخالفان وژل سوي او تر لسو زیات نور ټپیان دي. له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیري هم شهیدان او څلور نور ټپیان سوي دي. ښاغلی شوهابي زیاته کړه چې نښته د چهارشنبې په ماخوستن پیل سوې وه چې تر پرون سهاره یې دوام وکړ. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته ویلي چې په نشته کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وشته. بل خو د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قومندان سمونوال محمد مصطفی مایار ازادي راډیو ته وویل د هارون پونم د طالبانو قومندان پرون مازیګر د شاجی ولسوالۍ په کجیر خیل سیمه کې له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای وژل سوی.
دا د وسلوالو طالبانو هغه جلاد و چې اکثره به د دولت د دواکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قومي مشران به چې ده ونیول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وژل به یې.
د زابل امنیه قومندان وایي چې هارون په شاجی ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤول هم و او د انتحاري عملو چارې یې سنبالولې. د امریکا متحده ایالاتونو د غذایي اعتصاب پر مهال د ایران د یوه سیاسي فعال مړینه وغندله. وحید سیادی نصیری په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو مطالبو د لیکلو له کبله بندي سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل نصیری چې تیره چهارشنبه مړ سوی د ایران د چارواکو لخوا څلور میاشتې مخکې په خپل سری ډول نیول سوی و. په ویلامیه کې ویل سوي چې نصیری قانوني مراجعو ته لاسرسی نه درلود او په غیر انساني وضعیت کې په بند کې ساتل کېدی. د وحید سیادی نصیری خور الهی ازادي راډیو ته ویلي چې چارواکو د دوی کورونې ته اطلاع ورکړي چې ورور یې د قوم شهر په یوه روغتون کې ساه ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به کومه کتنه ونه سي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو کریمیا سیمې ته نږدې د اوکراین څو کښتۍ او ماڼوګان نیولې دي. ښاغلی بولټن پرون خبرلانو ته وویل
So I don't see circumstances
تر هغه چې د کښتیو عمله او کښتۍ کوشش سوي نوي زه په نږدې راتلونکي کې داسې شرایط نه ګورم چې د دوړو ولسمشرانو ترمنځ دي داسې کتنه وسی. روسیې د نومبر پر 15مه د تور سمندرګي او اوزوف سمندرګي ترمنځ د اوکراین درې کښتۍ او څلور وشت بیړۍ چلوونکي ونیول. مسکو ادعا لري چې دغه کښتۍ په ناقانونه توګه کریمیا سیمې ته نږدې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې سوي وي. روسیه کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه جلا او په خپل خاورې پورې الحاق کړله. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په استراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی 29 کلن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک کس دی چې تیره سه شنبه یې همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په یو مارکیټ کې 3 کسان په ډزو وژل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل دریو پولیس افسرانو پرون په یوه کوڅه کې د دغه مشکوک کس د نیولو هڅه وکړه. شغلی کاستانی وویل چې په دې وخت کې مشکوک کس پر پولیسو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې شکات ووژل سو. داشتلې په خپل ویب سایټ اماخ کې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی یوه ملاتړي ډزې کړې خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه سړی د غلا او زور زیاتي په 20 مواردو کې محکوم سوی و چې په فرانسې، جرمني او سویس کې د بند مودې هم تیرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې داعش تروریستي ډلې تر دې مخکې هم په اروپا او نورو ځایونو کې د ځینو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د فساد د منسوبي ویډیو په اړه یې څېړنې پیل کړي. په ویډیو کې څه ویل سوي احمد تکل برته وایي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابته شي چې د کندوز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون رئیس ته منسوبه ویډیو موثقه او رښتیا ده، نو له هغه سره به قانوني چلند وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ویډیو دوی ته هم رسیدلې او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي.
قرار شد در کمیسیون که ایره از لحاظ تخنیکی بیشتر بررسی بکنیم، چون مقدار مشکلات خود داره ویدیو بررسی های تخنیکی انجام شد و هر با ثبوتی به دست بیایی که واقعا نمی آدم که اینجا صحبت میکنن و از آدرسی کسایی صحبت میکنن، رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت کندوز باشه. قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمای وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده، خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
په هغه ویډیو کې چې پرون پنځشنبه د ځینو رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، یو تن چې ویل کېږي په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس رسول عمر دی، یو بل تن ته چې د شوې ادعا له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو نامزد دی وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو رایې کمې او د ځینو نورو هغوی ورزیاتې کړې دي. ډېره مو هڅه وکړه چې په دې اړه له ښاغلي عمر سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیفا چې د افغانستان پر انتخاباتو څارنه کوي وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د یقیني کولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد او تقلب اړوند ټولې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اسکان کمیسیون څخه دیدی وښتنه کول چې چیرته یو مورد هغه د انتخاباتو برخه کې جرمي استفغا ولري یا د تخلفاتو په اړه باندې ښکارا شي، هغه بیرش تاسو اعتراض څخه وسی وي او که چیرته پیدا کړي چې په کې جرمي استفغا ده، هغه باید عدلي قضایي نهادونو ته معرفي کړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت سپورت په دې مورد کې سکوت اختیار نه کړي، دوی باید په دې مستقیم ډول باندې یو بېطرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وسی او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د تلې یا میزان په 28مه او 29مه او په کندهار کې یو ونې وروسته تر سره شول. په پام کې ده چې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات د 1998 کال د وری په 13مه د ولسمشري انتخاباتو سره یو ځای وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څه باندې 6 ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي، خو د پلازمینې کابل د رایو نتایج د پراخو درغلیو د ادعاو له کبله تر اوسه نه دی اعلان شوی.
بلخو د انتخاباتو ځینې څارونکو بنسټونه وایي فکر نه کوي د انتخاباتو کمیسیونونه دي د ولسمشري انتخابات سم مدیریت کړای سي. واصل وساله او نور تفصیل.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسی جرګې د انتخاباتو په مدیریت کې انتخاباتي کمیسیون نه پاتې بولی وایي چې دغه کمیسیون ولسمشریزو انتخاباتو ته هیڅ پلان او چمتووالی نه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه پر ورځ آزاد رادیو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسی جرګې انتخابات تر سختو پوښتنو لاندې دي.
له بده مرغه ټاکنو مهالویش انداز لیدي هغه کوم ترتیب او پلان او دا چې کوم کار کوم وخت تر سره کیده موږ ټول اندېښنه پر کړې او دا مو وځي کړې و چې د ټاکنو په وخت کې موږ څنګه هم دغه پروسې چې پارلمان ته کوم ډول اعتبار لري مدیریت ته پوښتنه لاندې ده او ستونزې پکې لري دي او هم د ولسمشر ټاکنو پر دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او 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 مسلکی
راوی چې په کمیسیون کې حاکم وي نشته. دا په داسې حال کې ده چې که سهم د ولسی جرګې له انتخاباتو نږدې دوه میاشتې وړي خو لا هم دغه کمیسیون نه دی تونیدلی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په بشپړ ډول اعلان کړي. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دغه کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د جدي په لومړۍ نیټه یعنې 8 ورځې وروسته پیل شي. د یاد مهالویش له مخې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل یا وری میاشتې په 1 شمه نیټه تر سره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه ډاډه نه دي چې د انتخاباتو کمیسیون به وتوانېږي چې ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت تر سره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د جمهوري ریاست په انتخاباتو مستقیمه اغیز لري، ځکه د ده په خبره کمیسیون نشي کولی د ولسی جرګې له انتخاباتو په اسانۍ ووځي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست د پنځشنبه پر ورځ آزاد رادیو ته ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدله نشي او په خپل وخت به ترسره شي. نوموړی وایي تر یوې اونۍ پورې به د 33 ولایتونو له ډلې د پاتې 8 ولایتونو لومړنۍ پایلې به هم اعلان شي.
روانې اونۍ تر پایه پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې باقیمانده ولایتونو ابتدایي نتایج ټول اعلان کړي. اطمینان ورکو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه تعهد له مخې چې د قانون مطابق او همدارنګه مطبوعات او ملت ته لري په ډیر عادلانه او شفاف ډول باندې به دا نتایج اعلان ته وسپاري او ژر تر ژره به د خلکو هغه انتخاب چې خپل اهل کسان یې انتخاب کړی دي اغه د ملت کور ته ولېږي.
که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کوم پلان او چمتووالی نه لري، خو دغه کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره له 80% تر 70% پورې چمتووالی بشپړ شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له دې وړاندې ویلي چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخته ده. سو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجوده وي په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د بلخ چارواکي وایي افغانستان نه دی توانېدلی په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې پټلۍ له طریقه چین ته یو وار هم صادرات وکړي. دغه پټلۍ تقریبا 2 کاله مخکې پرانستل سوې. مجیب الرحمن حبیب صاحب نور تفصیل.
د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي ترانسپورټي پټلۍ په لومړي ځل کابو 2 کال او 4 میاشتې د مخه د دواړو هیوادونو د دولتي چارواکو په ګډون د بلخ ولایت په حیرتان بندر کې افتتاح شوه. د چین سوداګریزو توکو لومړۍ معموله هم هغه وخت په منځنۍ آسیا هیوادونو کې تر 3 ورځو منزل وروسته د اورګاډي په وسیله د افغانستان خاورې ته راورسېده. د دوړو هیوادونو چارواکي خوشاله وو چې د اورګاډي د وسپنیزې پټلۍ په فعالیدو سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې زیات شي. خو د بخت سوداګریزي خونې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د تولیدي توکو کموالی او د چین د اړتیاو وړ موادو د نشتون په خاطر د هیواد نه دی توانېدلی چې د شاوخوا 2 کلو او 4 میاشتو په ترڅ کې د سینیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. د بلخ د سوداګریزي خونې اجرایي مدیر نصیر احمد قاسمی یې پاړه وایي قانونی ستونزه نشته خو څه باید صادر کړو. تر اوسه په مستقیم ډول چین ته صادرات نه دي ترسره شوي. اوس هم افغان دولت او هم چین غواړي چې د اورګاډي پټلۍ له طریقه قیمتي ډبرې او د کانونو خام مواد صادر شي. د صادراتو لپاره موږ اوس څه نه لرو او چین زموږ خامو موادو ته اړتیا لري. د بلخ د سوداګریز خونی مسولان وایي چې افغانستان اوس مهال د حیرتان بندر لالارې منځنۍ آسیا او چین ته د کښتۍ په وسیله وچه میوه، تازه میوه، زعفران او نور تجارتي توکي لیږدوي. نصیر احمد قاسمی وایي په پام کې وه چې د یادو شویو صادراتو د زیاتوالي تر څنګ افغانستان مرمر، تیګه، لاجوارد او روخام هم د ریل پټلۍ له لارې واستوي، خو په لومړیو کې ازبکستان هیواد اجازه ورنه کړه چې د اورګاډي واګونونه په حیرتان بندر کې پاتګیری شي او بیا د ازبکستان له خاورې څخه په تیرېدو چین ته ولېږدول شي. د اقتصادي مسایلو د شننونکو په باور چې چین په سیمه کې لوی اقتصادي قدرت دی او همداراز د نړیوالې صنعتي اتحادیې له مهمو غړو څخه شمیرل کیږي. دا شننونکي وایي که افغانستان وتوانېږي چې د چین د اړتیا وړ توکي په خپله خاوره کې تولید کړي او د چین سوداګریزې غوښتنو پر بنسټ هغه د اورګاډي د پټلۍ له لارې هغه هیواد ته واستوي، هر کال به له دې درکه میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه حتیب غیاسی په دې باور دی.
افغانستان اگر بتونه تاریخ خطا هم نیازهای کشور چین برآورده بکنن، میتونه سالانه میلیون ها دلار به خزانه ملی جمع‌آوری بکنن.
په داسې حال کې د افغانستان حکومت په هڅه کې دی چې د لاجوارد ترانزیتي لارې څخه په ګټه اخیستنې سره د ترکیې هیواد اروپایي ښارونو ته صادرات ترسره کړي، چې د امیدواریو سره سره دا هیواد ونه توانید په تیرو دوه کلونو کې د سنیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. مجیب رحمان، حبیب زای، ازادي راډیو، مزارب شریف.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې ګڼمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوریکو دودونو په اړه راپور برابر کړی.
د اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل ننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې له پوهنیار صلاح الدین مومند سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلی یو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو
کې چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لامو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زرپانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوی شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کاله د یو شاعر اشرف خان هجری احوال واوري.
کله چې د اشرف خان د مشرې وخت راغی نو هغه هم د مغول لولا سره په 1029 هجری کال کې د سیدم.
او په بریښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د 19 سرود دویمه برخه واوري.
مخامخې د ساکان او لخکر ولید، د جګړې کېګدې ولید لورایا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
خدایا په ما خوشحالی مراولی، چیرته غمجن د یار غمونه نشي، د ګران زړګیا ټک چاودلې خی خو چې خفه د خلکو زړونه نشي. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتګار شاعر اکرام الله ګران له ننه دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 11 نیټه له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. اروخاد ګران د کوزي پښتونخوا د 400 پړانګو سیمې یو غریب دهقان و. د عمر زیاته برخه یې په کرونده او د شعر په ویلو تیره کړې. هغه ډیر ساده ژوند درلود. د خټو په یو کور کې خپل لوی فکر د شعر په ژبه بیان کړی. تا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی، هر څوک می قاتل دی خو جانان څومره ښایسته دی. چا وینې ترې نه وڅخي، چا سپرلو له وینې ورکړي، انسان څومره بدرنګ دی، انسان څومره ښایسته دی. هغه د پښتو شعر ته نوی رنګ او نوی خوګلت ورکړ. نوم یې د خپل نازک خیالۍ له مخې په لر او بر پښتون وطن کې خور شو. د دسمبر 11مه د نوموړي شاعر دویم تلین پوره شو. نو په همدې پار نننې ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالې کوو. کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاری کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی لونګۍ صدرې ډلې زناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې د وطن اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا هم یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. ساده توم به چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل وسله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ ګرد برپایا کړو، پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ پر خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعنات و خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو، صدر ټرمپ پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو،
د دې پر یووالي او پر مینه او پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څو شخوان کوي، هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر شیس هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه او هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باندې باید ووایو چې کندهاریان په یو ټولو په کلتور کې هغه خاص کلتور دی چې هغه پیژندل کیږي، چې دی ځانګړي لنګوټې لري او د دې تر څنګ مثال خاطر دی کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلی دي، د دې تر څنګ زموږ خصوصي په اصطلاح باندې د مشرانو ته درناوی او د مشرانو ترمابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی، او هغه مشران چې د فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالي زموږ یووالي په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې فکټورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لونګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کنداري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه و خبرو ته ارزښت ورکوي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره په نندارتونونو کې خلګو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په اړه معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوي کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغه لاسي آثار مهم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره هم پرې د دوغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغه لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روژمات جوړا او پالوده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځنګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټالادات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کېدو عوامل یې څه دي؟ داغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پوښتنه را کوم چې موږ تاسو خو کله کده ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو کچې ته موږ د انسان د پیدایښت غو تاریخي سیر ته وګورو، مختلف ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدون په کې رامنځته شوې، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېرې لتونه دي. که موږ په عمومي او عمده لتونو باندې خبرو وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخي تحول کې په تاریخي لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخې چې دی هغه سره وګړي بیلې، نو د یو زه لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نه، نو هماغه یو خلک چې د یو ځینې تللي بل ځای ته اتمانې په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوی شی لیدلی دی، نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړو
کې چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي، خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
نو
دا ټول د ژبې د بدلون لتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه، په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شو له دغه ځایه به کوچ وکړو، نو خامخا په ژبه کې بدلون راغلل، ځکه نوي اختراعات وکېدل، د نوو خلکو سره له نوي چاپېریال سره مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالات ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې اتمن داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا برېښلیک یا برېښنالیک دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروي. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
ستاسو د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستیږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل
غټي ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري.
آفرین.
همدارنګه لهجو مسله دا وایي چې دا وړې لهجه
غټي لهجه چې دي وړې لهجه په ځان کې رانغاړي.
خو ساده د نیولوګیزم خبره تا وکړه، پوس اوس وخت یو شمېر ژبې چې هغه لګي پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغه ته پیاوړي دي، نو هغه خو کله چې نوې چیز اختراع کیږي یا هغه هیواد ته راځي، هغه ته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی، چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي. هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو؟
په پښتو ژبه باندې خصوص فلحال نورو ژبو په دې نوې لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی. یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره د یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغت رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی د یو واحد دغه نشته چې هغه لپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمینی وایي، نو دغه لپاره که یو نوم وایي فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چی خو چی یو دغه وته
چې یو علمي او اکاډمیک
مرجع وایي هغه پاس کول او ماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یو میډیا کې د زمکتل لپاره یو لغت استعمالیږي، په بل کې ورته تلخونه او همدغه سي، څوک ورته په ماغه دغه باندې زیرزمینی وایي، نو دغه سي مختلف دغه نوم ورته استعمالیږي.
معمولا هر څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته همدغه سي خبره ده. زمون یو کس و، هغه به د خبرتیا لپاره اړین غږ لیکه،
نو
اړین غږ، نو دغه سي څوک ورته یو شی لیکي، څوک بل شی، خو که دغه لپاره یو واحده کمیټه وي، نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته.
او دا د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ دغه دپاره پښتو لغت ونه لرو په بله کې موجود دي. دا صحیح خبره ده. اوس مثال موږ ډېر لغتونه لرو په نورو په ځینو لهجو کې، ورته ښه پښتو سوچه لغت لرو خو په یوه لهجه کې نه، په بله کې. خو ځینې دغه هم بې لري، مشکلات هم رامنځته کوي. اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کنه، که هغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه لپاره بیا دا مشکل دی چې اوس کومه لهجه زده کړي. که عموما یوه لهجه موجوده وي، نو د هغه لپاره به دا اسانه چې یوه لهجه زده کړي، په ما یوه لهجه باندې پوه شي او په یوه لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی افهم او تفهیم وکړي.
استاد بله پوښتنه را سره دا ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو دا خلک دا خبره هم کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خودسی بدلونونه دي. یعنی پښتو ژبه خو په یوویشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی، دې نه سړی سترګې نشي پټولی، ځکه ډیر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
د ګوګل ژبه،
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شوه، داسې پرمختګونه یې کړي دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټیکنالوژي او نوی عصر ځان سره راوړي، او علت یې همدا دی چې دا شی نه ټول هماغوی جوړ کړي دي، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بېرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل. یعنې هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کروالی او یا سوچتوب له منځه تللی دی.
سوچتوب ته په دې نویو شیونو کې زیان، یو څه زیان رسېدلی دی.
او دا لامل هم د حکومت د کمزور چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یوه کمیټه لرلی، د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولی د څو نومونو د منځ نه، که نه اوس ما درته مخکې ویلي چې یو دغه یو نوم دپاره، که نه د بلې ژبې د یو نوم دپاره هر چا په خپله خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی، که د دغې ټولو نومونو د منځ نه یوه کمیټه وي او کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلی، نو دا به ډېره ښه خبره وي.
اوس ستاسې له نظره، تاسې په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ، یعنې ماستري تیزس د ژبې د بدلون په عواملو په دغه مسایلو کې اخلئ، څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کوي هغه ډول پرمختګ هم وکړي او دومره لوی بدلون په کې رامنځته نه شي چې موږ نه دي هغه پخواني متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کاله وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کاله وړاندې 200 کاله وړاندې لیکل شوي دي، چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه له موږ نه پردي شوي وي، څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروري دي. یو خو باید د عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي، او د دغې لغاتونو او دا نوې کوم شیونه چې ژبې ته راځي، که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي، یا د ټیکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې لپاره یو مناسب نوم. یعنې هر شي ته موږ اوس د پی سي او دپاره موږ یو نوم غوړه کړی دی کنه چا ډیکټون او ته یاد دغه نوم یعنی دسی ډیر ښه مناسب نوم راځي که دغه سیدار شي د پاره د څو نومونو د مینز نه یو مناسب نوم غوړه شي نو دا به ډیر ښه وي
زه به پرمختګ مو کې بدلون
او څو پوری چې واحده کمیټه نه نور سړی به راځي او خپل سر باندې به یو لغات د پاره یو نوې لغات رامنځته کوي او استعمالوي به اوس پښتو کې موږ ډیر د مثالونو لرو چې د یو لغات د پاره موږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړی دي او استعمالوي خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي نو زما په اند دا به ډیره ښه وي.
ډیره مننه.
مننه تاسو کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولی مخه کړي دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله عامل سب تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي دغه د ډرامو پایل تاسو له کوم وخت را وکو او څه ډول پایل مو وکو؟
لومړی ډراما تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه لیکنه زما وه هغه ستیشي ډراما وه کله وخت چې هغه لین درېږي هغه علیکان څوک ترانه وایي څوک شعر وایي څوک نعت وایي په هغه ځای کې ما تمثیل وکړو یو پوډری رول مې ادا کړ دغه ډرامې ډېر زیات مینهوال وو ډېر زیات خلکو تشویق کړم بیا له دې وروسته ما سوکه سوکه ډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل د نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت و له دغې لځې ما ډرامې راپیل کړې یعنې په نم سیم کې وم
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه او بیا خلکو دومره خوښ کړې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې او بیا به خلکو دوکانونه به بندول کاروبارونه به بندول تاسو ډرامو ته بوتلو بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتئ دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار راډیو کې ما کار کول همالته به ما یو ادبي خپرونه مخته وړه خپګان به پکې نه وي یوه دا تفریحي خپرونه یوه بله ادبي خپرونه په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاوه یا به مې یو ټوکه ټکاله کول تمثیل له دغې لهځې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیشي ډرامې وي هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه دغه هم سیمپیانو ته اوتاکې وو له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړول په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسانو او نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته بل وخت یو ملګري مو ډېر راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ ولې یو شعر نه وایاست ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ بیا به البته یا به شاعران یاست یا به لیکوالان یاست یا به کوم بل بخش کې کار کوئ بیا هم ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډېر وځوروي زموږ هم سیمپیان وو هم سیمپۍ هم وي هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې پسخن راته ښکاره شو نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې دا مې ویلې بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګرهاریان ډېر شوقیان خلک بیا منګایو سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم هلته هم خپله هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې ملګري به بس ویډیو آډیو دا بند و هغه خپل مجلس مونږ کاو نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځای پورې راورسېد
دوم پړاو دې دلته شروع کو ا دوم پړاو بیا تاسو شروع کو دغه سټارټ له کوم جو
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دال لري چې مجبور یې چې خبر ورته وکړي نو تاسو ما دې ته مجبور وې چې هغه دې ټکر یو تمثیل وکړي د ناشنا سیو تمثیل وکړي
ژوند کل نمړ دې بيد خورو وین مړ دین سړ دی بيد خورو
نو دا ډېر وګدو ناشناس بیا یو سندره وای زما ډېر زیات خوښېدلې
ادکې مورې دارو مکوه ادکې مورې دارو مکوه زمې خواجه آشنا پزړه وستل یم دارو مکوه چې د وسال د میو وېشو دارو مکوه صدوی سال دمیو ویشو دارو مکوا زدا تقدیر پزولنو تړلای و ما دارو مکوا
بیلتون بغازی وسندر له سلام جان سره ویلی وای سلام جان به ویل
دا دیش خبری دی خون کوی شکری دی داد سلام جان سره د بیلتون سندری دی
نو دا هغه سندری وچ مالت تمثیلول بعد مرغ چې دا غره بعد بیا موږ په دې برخه کې ډیر کار ونه کو بیا موږ ستې چې ډرامې ته راغلو نور بخښو تم کار وکړو دا هم ورو ورو پریښود
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلی بیا دا کوم پړاو و کوم وخت و کومه زمانه وه او په کومو ډرامو کې کار وکړو
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړۍ ډرامه چې بیا مالا د پوهنتون له دورې راباد وکړه د مایوبین او معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ و هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مڅر یو ځای کېږي نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته وویل چې ته له هېواد ولاړ سه په هېواد کې ډېر جنګونه دي زه راته وایي چې ما ماشتري کړې ده او اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره او زه به نه ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلک نه راځي نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه له پوهنتون له دورې راباد ډرامه وه
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې بیا هماغه ته ما ته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګۍ باندې زه ورغدمه بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه هغه هم د سولې په باره کې وه کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و د هغو سترګې ړندې وې که نه د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو له منځه تللي وو د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وي په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارکه کې ما هغه تمثیلي ټوټه وکړه په دې درې څلور پارکه کې داسې څوک نه وو چې د هغو د سترګې لندې نه وي
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یوه کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړي
هغه وخت کې زه یو دغې یم یو دړاندر ول ادا کوم یو خان دی هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړي خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل زما مور زما پلار زما وړوکی ورور ما ته ډېر ګران و خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي
اکثره چې ماته ستاسو خبرو کې وایي تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی
رحمان بابا وایي دا د ستور ده چې د درد زګروي خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یوه بل نامه ووژل شول
نو دا بیا ستاسو اخیری دغه ډرامه سو که تر دې بیا وروسته تاسو بل نورې ډرامې بیا وکړي
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده څه ډول ډرامه ده
دا په شمشا تلویزیون باندې نشریږي نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي هم لیدلې وي په همدې ډرامه کې وروستۍ ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزني کې ډرامې وکړې تاسو د غزني اوسېدونکي یاست تاسو دا د غزني ولسونو ته داسې یو ډرامه یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولي دي او یا هم ستاسو په دغه باندې یا هم خندولي دي د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه را دې خواته د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و، دغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و، روسیه و او چین و، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو یو بیرغ جوړ کړی، یعنې د هغو په دا مټ مې لیکلي وو چې روسیه. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و، کالی مې پری پری و، په ډیر بد وضعیت کې هماغسې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده. بیا زه راغلم هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکیل هیوادونه هیڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو هدفو ته ورسیږي، خپلو شومو هدفو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خواست کا او څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
نور بسته نور زما سره سوله وکړه، نور په ما کې وسلې مه ازموی، نور بسته، نور زما بچان ما مه یتیمانوه، نور زما ځوانان مه وژنه، نور زما تور سرې مه کونډوه. درته سوال کومه،
ستاد محبت نشې مې سر ته ځي، خدای خبر چې هوش له مانه چرته ځي. تتا د قامت د آینه مشه، تته د قامت دی آینه مشه، نن می اسویلی د زړه بهر تزي، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسي، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسي، تل ساړه خستي خلک لمر تزي. ګران در سپیلنې ش چرنزور شوي، دا قصور د د سپیر نظر تزي. د ګران په شیر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوي، نه لفظونه پر موضوع زیاتی او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړي. د ګران په شیر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شیر لا ښکلی کړي. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپله ژبه اورو.
منګ در رڼا خر کو پزان را خورش پن کړلا، او د محبت د قتل دی د قربان کیږي، د محبت د قتل دی د قربان کیږي، منګ د داس شیخ په خپل باندې توبه نکړلا، د محبت د قتل دی د قربان کیږي، منګ د داس شیخ په خپل باندې توبه نکړلا، او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي، چې مو د زړه تارونه چیړي نو سلګې پورته کړي، د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړله، او مونږه خواږه وی شو د خلکو نه ترخه ټولو، مونږه خواږه وی شو د خلکو نه ترخه ټولو، مونږ د روزګار په ستور ژبه خوله خوږه نکړله، او مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی، مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی، مونږه د زلفو په سایه کې ساده من کړلا، مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی، مونږه د ګل په څوري خپل ساده من کړلا، بل کړه کړه د پرځوی نه تا د خو بدو کڑے کڑے د پیرځوی نستا د خو بدو، د دې زنجیر مو چر سما څه سلسله نکړلا، او مستر چې مونږه د یو بل نه جدا نشو ترم روم را، مونږه د یو بل نه جدا نشو ترم روم را، د مهم ګرانا د حالات جبد د نکړلا، مونږه د یو بل نه جدا نشو ترم روم را، بیا مهم گرانا دا حالات جبت بند نکړلا،
پر لے چراش نو پټولو تنو نو راشي پرلې چراش نو پټولو تنو نو راشي
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر اشرف خان هجری د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اشرف خان هجری. اشرف خان هجری د خوشحال خان تر ټولو مشر او نومیالی زوی دی چې په 1440 هجری کې زیږیدلی دی. هجری په خپلو اشعارو کې خپل تخلص کله خټک کله روحي او زیات وخت هجری راوړی دی. کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1290 هجری کال کې د سید امیر خان صوبدار لخوا په پیښور کې په چل سره ونیول شو او بندي هند ته ولېږل شو. نوموړی د ګوالیار او بیجاپور په بندیخانو کې 14 کاله بندي وساتل شو. د بند د سختو کړاوونو نه وروسته په 1206 هجری کال کې ومړ. هجری د اشعارو یو دیوان لري چې په 1950 عیسوي کال کې ترتیب او چاپ شوی دی. د هجری نور اثار تر اوسه پورې لا نه دي څرګند. د هجری په دیوان کې غزلې ببوللې څلوریزی پاړکي او د شعر نور ډولونه لیدل کېږي چې د اشعارو ټول بیتونه یې 4.5 زرو ته رسیږي. هغه د خپل وخت یو منلی شاعر دی چې د دوی د ژوند حالات او شاعري یو خاص رنگ لري، ځکه هغه د ژوند یوه لویه برخه په قبیلوي جګړو کې تیره کړې ده او د ژوند وروستۍ برخه یې د فیوډالي مغولو په جیل خانو کې تیره شوې ده چې په دغه وخت کې د خپل زخمي زړه نه ډیر داسې سره وباسي چې هغه د سوز ګداز نه ډک دي او د هجری د ژوندانه دغه باب په پښتو ادب کې یو دردیدلی باب دی. د د پاشارو کې د خوخي وګمې د خفغان سپې د جنگ ترخي د هجر غمونه د اوګد بند کړهونه د بلتون ناتارونه د خپلوانو ناخوالي د فیوډالي مغولو ناکردي او نور د شیر په ژبه څرګند شوې دي. د هجری د اشعارو یو لوی صفت دا ده چې هغه د خط او خال په لومه کې نه دی نښته او د مینې هدف د انسان طبیعي محبوبه ده. خو ګوردینکو دا هم د اشرف خان هجری د غزل یو څو بیتونه. څو د یار د مست سترګو نه جدایم، څو د یار د مست سترګو نه جدایم، لا هو کړه د حیریت خونی دریایم، د زیګر ویني می وخړی غمونو، د زیګر ویني می وخړی غمونو، مرګ جګی جګی راشه اوس رضایم، که زما په خون مینه نن دیوار دی، که زما په خون مینه نن دیوار دی، د یار غم می سبا وشنی درته وایم، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، د کفن حاجت نشته شهیدان دی چې په تیغ د هجر مړدی زی گوایم. د هیچ چا زړه تر وزن لاندې مشه، د هیچ چا زړه تر وزن لاندې مشه چې می یار د هجر ولید په دعایم. دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، زه هجری لبله ذکره مبرایم. څوک د یار د مستو سترګو نه جدایم، لاهو کړی د حیریت خونی دریایم.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانږدې شوې، اوګزریات هم غشمن غشي وشتلو ته تیار کړي دي. دا چې د نولسم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
ورشمین خیال
د پارتیانو لخکر نا ببره تم شو، تر لخکر وړاندې څارګرو خبر ورکړ. مخامخې د ساکانو لخکر ولید، د جګړې کېږدې ولیدله ورایه. ناڅاپی د فراه دښته کې پام شو چې ساکانو ورته لاره ده نیولې. یو منزل دی دوه لخکره سره لري، اشکانی لخکر د تللو خیال بدل کړ. د سپرو یو لوی لخکر یې کړ را وړاندې. ناڅاپی یې د وړو غرو خواته مخ کړ، په دې نیت چې له دې لوړو پرې ورتاو شي. د سپرو لخکر چې راغی د غرو برید ته، ملکې اشاره وکړه له اورتون ته. سپاهیانو کاغذي واښه لنبه کړل، تک سپین دود شو د کېږدۍ له اړخه پورته. د تورم لوړې نارې انګازې وکړې او غشمنو غشي وټومبل لیندۍ کې. په یوه شیبه کې پورته شغهار شو، په یوه شیبه کې پورته شغهار شو. د اسمان خواته زرګونه غشي ولاړل، د پارتیانو د سپرو لخکر په ځغاسته، د ساکي لخکر په لوري را روان وو. د سهار لمر راکولې سپینې تورې چې ناڅاپه له اسمانه باران راغی. د برېښنا په څیر د غشیو توپان راغی، په سلګونو سپاره پرې ایستل اسونو. غشیو وویشتل پارتیان پر ځیګرونو. بل ځل بیا غشمونو غشي په لیندۍ کړې، بیا یې جوړ کړ پر سپرو باران د غشیو. یو څو پاتې ټپي شویو سپرو حی کړل، بیرته شاته د پارتي لښکرو خواته. اردوان په ننداره و د دې ټولو، د مرګ کومې ته پراته د سپاره و. آفرین یې په تدبیر کړ د ساکانو، په مغرور انداز یې ومسلح کرته. د وحشي ساکانو ترپ دی او یا خرپ دی، دوی لا خوند زما د ګزار لیدلی نه دی. دوی خبر لا په دې نه دي چې زه څوک یم. د ارشک د لوی کاله ستر شهنشاه یم، د پارتیا د لوی لښکر تر مخ روان یم. د رومیانو او مصریانو ماتونکی، د بابل او ارمنیانو ایلونکی. اردوان د خپل لښکر سالار راوغوښت، قهرجن او په لوړ غږ یې ورته وویل: د غوبو پووندو لښکر څه دی چې زما مخې ته داسې ودرېدلي؟ زما سپاره یې ګڼ په غشو راګزار کړل، دوی لا خوند زما د جګړې لیدلی نه دی. زما په لاس یې د مرګ درد څکلی نه دی. د پیلانو لوی لښکر راولی مخته، زنځیرونه یې ور پرانیزی پښونه، ترنګړونه ورته واغوندی د زغرو. هر یو پیل داسې په وسپنو کې پوخ کړی چې د غشیو هم د تورو لار ترې نشي. پر پیلانو قهرجنې کریغې وکړی چې له ویرې نه وحشي شي او سر واخلي. مخامخې پر ساکانو کړی ورخوشې، لوی لښکر یې تر پیلانو لاندې دل کړی. د سرتیرو ککرۍ کړی پښو لاندې،
اندامونه تر پیل لاندې لا تاړ کړی، نه یې زوال او پلی بیل شول، لار یې ورکړه. د پیلانو لوی لښکر یې کړ را وړاندې، خادمانو لوی زغرې را خورې کړې، د ساکانو څارګر غرنه ورته ګوري. اوګزریاس د نیزوالو ټوله یې راوست، د لښکر تر مخې ټول پر زنګون کیښ کړل، نیزې مخامخ دښمن ته شولې نیغې. اوګزریاس لا باوري پر خپل تدبیر دی، پټ په زړه کې وېرېدلی له پیلانو، خو لا هغسې چالاک د جنګ په کار دی. د سهار لمر اوس یوه نیزه ختلی، د زرینې ناکراره زړه دربیږي. مخامخ هلته پارتیانو ځان چمتو کړ، د پیلانو لښکر جوشو راخوځیږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
تاسو د سی پلانونه دی
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.